را مونږ نه ورته محتاج یو، پاکستان ورته محتاج ده.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسیدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې. د برخه کې 15 دقیقې د ازادي بحث لرو. په دې بحث کې مو د طالبانو د هغه پلان په اړه خبرې کړې چې له بهرنیو ځواکونو پاتې پوځي اډې په اقتصادي زونونو بدلوي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه پر افغانستان له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د ژوند معیشت او راتلونکي د خوندي کولو لپاره اوس اقدام وکړي. یو نامه نن په یو ټویټ کې وویل چې په یوه میاشت کې به په افغانستان کې ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نوي تعلیمي کال لپاره پرانستل شي، خو نه د میلیونونو ښځو او نجونو پر مخ. یو نامه د بشري حقونو څخه سرغړونه او د ځان زیان منولو یو لوی عمل بللی دی. د طالبانو حکومت چې وخت له رسیدو وروسته لشپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو او د پوهنتونو دروازې د نجونو او ښځو پر مخ تړلي، تر اوسه داسې نښې نه دي ښودلې چې آیا د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره به ټول نجونې او ښځې پرېږدي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونو ته لاړې شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو ژوند ډېر خراب شوی دی. دوی تېره شپه په بروکسل کې د بهرنیو اړیکو شورا له غونډې وروسته یو ګډ بیان کې وویل چې د افغانستان ښځې په تدریجي ډول له عامه ځایونو، ښوونځیو، پوهنتونونو او کارځایونو څخه ګوښه کېږي او په کور کې سارېږي. که څه هم طالبان تل ادا کوي چې ښځو ته د اسلامي اصولو په چوکاټ کې حقونه ورکړي، خو نړیوال وایي طالبانو د ښځو لومړني حقوق تر پښو لاندې کړي دي. پر ډیورن کرښه د تورخم مهمه دروازه نن د درېمې ورځې لپاره هم بند ده او هلته زرګونه مسافر او په سوداګریزو مالونو بار موټر بند پاتې دي. د طالبانو چارواکو د تورخم دروازه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مسافر او مالونو د تګ راتک اساسي لاره ده، د یکشنبې په ورځ بند کړه. د بشري حقونو د څار سازمان وایي کره شواهد ښیي چې د تیر کال د اپریل په اتمه د اوکراین په ختیځ کې د کراماتورسک د اورګاډي پر سټیشن راکټي حمله د روسیې له قلمرو څخه شوې وه. هیومن رایټس واچ مرکز په نیویارک کې د وایي د بالاستیک توغندي دا بریچ دی له جګړې د تیښتې په حال کې 50 ملکي وګړي وژلي او لسلو زیات نورې ټپیان کړي، په ښکاره د یوه جنګي جنایت نښه ده.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو 15 دقیقه اونیز بحث مو نوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په 15 دقیقه بحث کړي طالبانو د حکومت د هغو نوي پلانونو په اړه خبرې کوي چې غوړي په دې هواد کې بهرنیو ځواکونو پاتې پوځي اډې په تدریجي ډول پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدل کړي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون د یکشنبې د ورځې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د په تدریجي ډول له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې ترلاسه او هغه د په ځانګړو اقتصادي زونونو بدل کړي. د پریکړې له مخې په ازمایښتي توګه په دو د کابل او بلخ په پوځي اډو کې کارونه پیلېږي. د 2021 کال په اگست کې له افغانستان د ټولو امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد طالبانو له بیا واکمنېدو سره د کابل په ګډون په ډیرو ولایتونو کې د دغو ځواکونو په لسګونو پوځي اډې طالبانو ته پاتې شوې دي. د دغو پوځي اډو چې په سلګونو میلیون ډالر پلی لګېدلې یوه بیلګې د کابل په شمال کې د بګرام اډه ده چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن پوځي حضور په موده کې تر ټولو لویه اډه بلل کېده. آیا پر اقتصادي زونونو د پوځي اډو بدلېدل به اغېزمن وي؟ د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام آیا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي؟ او دې ته په پام چې پوځي اډې د پوځي اهدافو لپاره د پوځي نورمونو او نورو پوځي اړتیاو ته په پام په تیره ډېری له ښارونو لرې پرتو سیمو کې جوړې شوې، آیا پر اقتصادي او سوداګریزو زونونو بدلېدل به ګټور وي؟ دا ورته نور پوښتنې له خپلو میلمنو سره څېړو. د خبرونه ته مو د پوزي او سسي چارو پو احمد خان اندر او خبريال او د سسي چارو کتونکو اسمت قانی ته بلنه ورکړی ده. دوړو ملمنو ته راغلاست وایو. لومړی به د پوزي چارو پو احمد خان اندر تاسو ته درشم. لکه څنګه چې ما مخکې ویل دغه د بهرنیو ځواکونو پوځي اډې چې د پوځي اهدافو لپاره پوځي نورمونو په اساس باندې جوړ شوې دي، آیا بدلول به د ملکی اهدافو لپاره اسانه وي؟ آیا په اسانۍ بدلول کېدای شي او ماسره به وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه ښاغلی نوري صاحب تاسو ته او د پروګرام بل قدمه نلمه ګران عصمت قانی صاحب ته، همداسې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا موضوع په 2022 کال کې را برسېد چې طالبانو یادونه کړې چې دلته به ځینو پوځي اډونه د اقتصادي چارو په خاطر کار اخیستل کېږي، خو لکه تر کومه ځایه چې د جمهوریت په وخت کې کله چې امریکایان له باګرام ووتل، اول ته خپله د وخت ولسمشر اشرف غني هم په هلیکوپټر کې سفر وکړ، د لیدله دا یو ډیر ښه استقامتي د پوځي اډو لپاره زایده چالتا ډیر برخلیب کې شاید زندانونه مې شفخانه یا روختون هم سب کې او ډیر قوي کار کوي. په لومړي سر کې خو زه هم یو پخوانی افسر يم، کله چې روسان وتل ما په سرګول چې خپل ټول تاسیسات رنګ کړل او یوازې وسلې د افغانستان د خلکو لپاره پریکړه چې کورنۍ جګړه باندې وکړي. د امریکایانو د بیا هم کور آبادي چې کسان ځینې دوی هم کړي وي ورځ سره، خو ځینې مشخص او ډیر قوي هغه نظامي ځایونه یا تاسیسات جوړ کړي چې دا هم د افغانستان د خلکو لپاره په نظامي برخه کې او یا هم په ملکی برخه کې دا چې کار تر سره کړي ښه خبره ده. خو تر کومه ځایه چې دغه پایګاوي دغه نظامي اډې له ښارونو وتلي دي، زه باور لرم چې کچېرې واقعا د وسنۍ حکومت د طالبانو اسلامي امارت غواړي چې یو قوي وسوال پوځ لري، دا ډېر به د وسوال پوځ د ادارو یا د قطعاتو یا د جستامونو په خاطر ډېر ګټور تمام شي. لبلې خوا داسې اوازې شته چې اوس هم لکه د باران په نامه یو نظامي اډه او میدان کې ځینی خارجي ټانکونه دل کېږي، او همداسې په قندهار کې والوتکې کینی خارجي او التم داسې تشویشونه د خلکو سره د پخوانه او بل چې تر کومه ځای چې ځینې ځامیانو سره زه اړیکې لرم او نومې نه اخلم او غیلې وظیفو کوکسوي، ویل کېږي چې دغه مارکیټونه یا دغه اقتصادي ځایونه چې د نظامي اډو کې جوړیږي، دا به خاص د خارجانو سره د افغانستان د قیمتي ډبرو او ځینو نورو تجارت خاطر جوړیږي چې هلته به د هیواد د پرمختګ او یا هم د اقتصادي فکرولو لپاره ډیر خارجي چې غربیان او همداسې چینایان نور راځي، ځکه چې تاسو ولیدل د چینایانو په تجارانو باندې په مستون کې حمله وشي، نو دوی د خاطر چې هغوی هم د امنیت نگانه خوتیږي دغه ځای کې جوړي. خو دا به لکه په موږ وینو چې په یوازې بلخ او کابل کې شروع شوی دی، او دلته خو خیر لوی کارونه دي، کله کوي چې بګران هم لاړ شي او په بلخ هم، مګر په لشکرګاه کې هم دا شاید شته، په قندهار کې، په لوګر کې،
بلې اندر سره باندې ولوي اډه په دې خبرې کوو. لکه څنګه چې مخکې په مقدمه کې مو ویل، په ازمختي ډول په بلخ او کابل ولایتونو کې د پوځي اډو کارونه پیلېږي، خو دا هم تر اوسه نه ده څرګنده چې د دې کارونه به څه پیلېږي. بیا به هم د بحث ته دوام ورکو. عصمت قانع د سیاسي چارو کتونکو، تاسو د طالبانو دغه پلان څه ډول ارزوي؟ آیا دا به ماسر وي په اوږد مهال کې؟ ګټې به څه وي او تاوان به څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، مننه نوري صاحب، اندر صاحب تبصره دلوره. نو زه فکر کوم چې اول خو بګ کچرته دغه پوزي اردوس غو اقتصادي زونونه جوړو، نو بګ په څخه اقتصادي زونونه تنه جوړو، آیا تجارت پکې کوو، آیا تولید پکې کوو، آیا صنعت پکې دغه کوو، وعده ورکوو، آیا بهرني د غلرو ګراکان لرو چې هغه سره تجارت پکې کوو؟ زه فکر کوم چې په داخل کې خو موږ هیڅ شی نه لرو، که چېرته دغه زموږ د افغاني تولیداتو مارکیټونه خو موږ اقتصاد نه لرو په داخل کې، لاس خطر باندې یعنی موږ دغه څه نه لرو چې موږ تولید کوو، موږ د تولیداتو هغه څرخ بیخي جام دی، او که موږ غواړو چې خارجي مالونه راوړو دلته خرڅ کړو، نو د هغې لپاره خو ډېره مهمه خبره دا ده چې باید په حیدتانو کې دغسې یو اډه جوړ شوی وای، یو مشترک بازار جوړ شوی وای، یو ګډ بازار چې هغه کې ورته وایي دغه سره په چاربرجک ولسوالۍ کې د نمروز باید دغسې اقدام شوی وای، د هرات په اسلام قلعه کې داسې اقدام شوی وای. دا چې د دغه لپاره یا نور دغه ویل اندل صاحب چې دا د افغانستان ځینې معدني دغه کی نو داسې کیږي دا د افغانستان په ضرر ده. موږ نه غواړو چې معدنیات مو په خام شکل د هیواد ووځي او د دې پخولو لپاره موږ څه نه لرو. که په دغو اقتصادي ځینو کې دغسې د معدنیاتو د دغه کولو کنه د استخراج کومه ټکنالوژي وي خو بیا نور علی النور دلته بلغ کیږي د ټکنالوژي څخه موږ کار اخلو او که داسې ټکنالوژي سامان آلات او تخنیک هم موږ ونه لرو او بیا خارجیان راځي خام مواد په تیارو کې باروي اوړي نو دا بیا د افغانستان په ضرر ده. د افغانستان په کلک ضرر ده او موږ نشو کولای چې د بازار څخه کوم دغه ترلاسه کړو او د دې لپاره خو باید پوځي اډې په دغه نوي هر څه چې موږ تاسو د معدني زیرمې یا معدني تولیدات خرڅو هغه باید په مو دغه ته نږدې واوسیږي. دا چې یو اړې بګرام ته راوړي له دغه څخه له اجیکاک څخه اوسپنه راوړي یا له اینکسخه د مسو دبرې راوړي او دلته دغه کوي یا نور منرالونه راوړي دا خو ډېر دغه د په هغه ځایونو کې ورته دغه سیسې هلته باید د استخراج لپاره په معاصر تخنیک برابر یو دغه سی دغه وجود ولري دستګاوي وجود ولري یو تخنیکي دغه وجود ولري ظرفیت وجود ولري دغه معدنیات دغه کوي. نو زه په هر ترتیب باندې فکر کوم چې دا مسله یو ډېر استخباراتي دغه د افغانستان ټول حالات استخباراتي دی او دلته
تاسو پیچلی بولئ
خبره دغه سی
بله قانی صاحب
بله
بله قانی صاحب بیا هم دې بحث دوام ورکړو دغه د اقتصادي او سوداګریز اړخ پلو دا موضوع ما د اقتصادي چارو لشنون کې از رخش حافظي څخه په مرکه کې هم پوښتله. البته ځینې پوښتنه مې ځینې مطرح کړې. لومړی مې ترې پوښتله چې اول دا چې دغه پوځي اړې اوس پر اقتصادي زونونو بدلیږي دا به اغېزمنې وي کنه؟ ښاغلی حافظي په ځواب کې وویل
مخکې د پخوانی حکومت په دوران کې کله چې خارجي قوتونه د هلمند څخه راووتل او یو اندازه د بګرام څخه راکم شول او د بلخ د مرمول د کمپ څخه دوی دا پروګرام درلودل چې دا په اقتصادي زون بدل کړي. بیا موږ ورته ویلي چې اول خپل مخه اعلان کړي چې دا فری زونونه د چیرې لپاره دي. موږ د یو فری پورت په هیڅ ځینې کار پورته کوو یا دایمي نمشګاوي نندرتون ځینې جوړو یا په څه مقصد. نو په دې خاطر باندې حکومت خلاص شو خو دا زون جوړ نه شو.
حافظ صاحب د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام آیا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي؟
په اوسنۍ شرایطو کې چې افغانستان د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت پیژندل شوی نه دي او افغانستان د نړۍ د اقتصادي مالي سیستم څخه بهر پاتې دي او موږ خپل راکړه ورکړه په رسمي توګه نشو ترسره کولای، خپل حاصل د صادرات ترلاسه کولای نشو رسمن او د واردات لپاره هم چې پیسې استو د سویفت د سیستم څخه بهر په نننوي توګه د خدماتي پولي یا د صرافیانو لاره دا کار کوو. نو فری پورت خو د یو پرمختللي اقتصادي او برخوي کله چې دا محدودیتونه شتون لري او دا محرومیتونه وي دا مشکل دي چې ترسره شي. اما په هر صورت فری زون او آزاد منطقې د تجارت د اقتصادي ود لپاره او د منطقوي سوداګرۍ لپاره ګټور دي.
ازرخش حافظي او قانی صاحب تاسو مخکې خپل خبرو کې ورته اشاره وکړه چې هدف باید مشخص وي چې دا د کوم هدف لپاره دغه پوځي اړې پر اقتصادي زونونو باندې بدلیږي. ما مخکې په مقدمه کې هم لنډه یادونه وکړه چې ډېر دغه پوځي اړې له خارجي سیمو لري پرتو سیمو کې جوړې شوې دي له استراتیژیک پلوه لري دي. کله خاري سیمو اوسیدونکو دومره ګټه ترې پورته نکړي مونږ افغانستان د اقتصاد په کرنه باندې ولاړ ده، په مالداري باندې ولاړ ده. څه فکر کوي چې کچېرې دغه زونونه په هغه سیمو کې جوړېږي چې دغه پوځي اډې دي، آیا ګټه به مالدارو بزګرو ته ورسیږي؟ هغه چې تولید کوي آیا د دوی تولیدات به تر دغه اډو پورې ورسیږي؟ که سم تر اوسه پورې ګونګ ده، یعنی دغه پلانونه د طالبانو ګونګ دي چې د کوم اهدافو لپاره له دغو اقتصادي زونونو دوی ګټه پورته کوي.
زه کوم دغه کې په زراعتي سکتور کې یا د مالدارۍ په سکتور کې یا د لایو سټاک یا د خوراکي موادو تولید په سکتور کې دغه خدماتو ته دغه ولرو ارتیا ولرو یا دا خانبات دغه کلو بنسټیز کو یا اورګانیک دغه سي اساسات تراواړ او اصلي دغه تنظیم کړ. نو بیا د دې لپاره خو د افغانستان دغه سي بل افغانستان یو زراعتي ملک دی، کورګولې سي ځینې زراعتي دغه زونونه جوړ کړو او دلته نړۍ را دغه کوي اته تر دې پورې زیات دغه کوم اوس ګورې اسرائیل یو ډېر وړوکی مملکت دی او هغه ډېر ښه کومک کوي له دغه سره. موږ به اسرائیل هم نه راول، اسرائیل اوس هم توبه ده، لیکن هغه معاصر تخنیک چې د زراعت په حیسه کې تر اوسه پورې نړۍ متعارف کړی دی یا نړۍ سره دغه سوی د هغه تخنیک د راوړلو هڅه به کوو. د هغې لپاره ضرور نه دی چې موږ تاسو ورسو کومه پوځي اډه انتخاب چې دا ورور په دې پوځي اډه کې دا شی ترسره شي. او بیا طالبان وایي چې افغانستان کې سرتاسري امنیت ته سرتاسري امنیت ته د پوځي اډه کې سوداګر کوي، پوځي اډه کې خو جنګیالي وي، جنګونه به یو هلته
بلکې
دا مسله له لویې سره یو دغه ده، یو داسې پیچلې استخباراتي خبره ده. او که چېرته صنعتي زون کې موږ دا غواړو، اول صنعتي زون کې صنعتي دغه یونټونه دلته نشته، کنه صنعتي دغه لرو پارکونه لرو، په هرات کې صنعتي پارک لرو، په کابل کې صنعتي پارک لرو، په کندهار کې تقریبا دغه شته. د دې لپاره مخکې تر دې چې موږ صنعتي پارکونه جوړو، د صنعت د څپ د اړولو لپاره انرژي ته ضرورت لرو او انرژي موږ قطعا نه لرو. تقریبا په دې اوسني حالت کې موږ د برېښنا څخه دغه تر شیطان څراغ ته ناست یو، نو موږ به څخه لوکه ولې سي د دومره پاور دغه
پیدا. بله قانی صاحب، مننه. اندر صاحب، هر هیواد اتمن خپل راتلونکي سنجوي په سیمه کې هغه ستراتیژیک معادلاتو ته په پام سره، هر هیواد پیاوړی پاوست ضرورت لري او د راتلونکو په فکر کې وي. په دغه پوزي اړو باندې چې په 13 شلو کلونو کې د نړیوالو ځواکونو په مرسته جوړ شوی په سلګونو میلیون ډالر لګیدل دي، دغه تاسیسات آیا د راتلونکو لپاره د افغانستان د راتلونکو پاوز لپاره لازم نه دي چې ځینې وساتل شي؟ کېدای شي چې راتلونکو کې د یو منظم پاوز لپاره ورڅخه استفاده وشي.
مننه کوم. ډېر هغه پوښتنه ده، زه ورسته یو ورزم د آذربایجان صاحب یو خبر ته چې ویل دا په جمهوریت کې د فری زون یا د دغه سمه کټول لپاره دا عادي دوی انتخاب کړي، نو زه په دې ډارېږم چې طالبانو د امریکایانو سره په دوه کې دغه قرارداد کې دا موضوع نه یادور کړي، ځکه افغانستان حسنی حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی، نور سیاسي تعاملات نه کوي، خو هغه څه چې ضروري دي هغه کارونه په مخ په داخلي کې به موږ ته نور ډیر ځان په مخ کې چې د افغانستان د خلکو لپاره اساس راولو، دا چې د بهرنیانو د مارکیټونو لپاره ځای جوړو دا بل موضوع ده. راځم تاسو پوښتنه ته، راځم واقعا اول خو باید دا وایي چې د دې حکومتونو حق ده چې یو اډه یا یو ځای څنګه کولای شي استفاده ترو کې. اوس که زه وګورم په اروپا کې موږ ته ډیر تاریخي ځای ته ځو چې د پخوا نظامی اډه وي، اوس په یا په موزیم او یا هم په حتی په زندانونو او یا هم په پانتونونو بدل شوی دی، البته مکتبونه او پانتونونه کار کوي. نو د دې حکومتونو وظیفه ده، خو زموږ د پاره چې اردوم جوړ نه ده، پوزم جوړ نه ده، اوس په جوړېدو کې ده، او د دې لپاره ډیر زیات دغه شاډی چې هغه ونی په ملیونو ډالر مصرف شوی او ډیر ښه ستراتیژیک او مهم ځایونو کې قرار لري، لکه د باګرام، لکه قندار، لکه همدا د بلخ کې، دا باید د اردو لپاره کار تر وخت شي. زه په دې اندیم چې په لومړي سر کې خدا حکومتونه ته حق ورکوم چې هر څه پلان لري، خو که چیرې د اردو یا د مسلق او د استقاماتو لپاره کار ته واخیستل شي، نو موږ به ډېر نور اقتصادي ګټه کړي. که چیرې دوی په راتلونکي کې د پوز لپاره دغه چې اډې او یا همدغه چې ځایونه جوړوي، دا په خپله بیا بل مصرف د لوی مصرف ته چې کوي.
بله، من نه قانی صاحب تاسو د اندر صاحب له خبرو سره موافق یاست؟
بالکل، دا د پای استحکاماتو درلودونکي دي، دغه اړې کچې تر موږ کولای شو پاینده کې د پای اهداف ولرو او هغه اهداف تعقیب کړو. دولت دغه اړو سره به دغه اهداف په تعقیبولو کې ښه کار واخیستل سي، او دا بعد خبره ده، ځکه دا بنسټونه په دفاعي شکل، په پوځي شکل باندې او په نظامي شکل باندې ودان سي دي، او د دوه دغه ده. او نو بل په لاس غوږ په دغه باندې دا په ډېر لوړ کچ او په ډېر لوړ تخنیک د غسیبي دي، دا سیمانه لري، لکه موږ چې په 15 روپۍ باندې ځو په یو پایشتار رستورانت کې ګوډي خورو، اول څه دغه کیږي. دا د امریکا د پاوس په دغه باندې جوړ شوی دي، د اړتیاو په بنیاد باندې، او موږ په درې منړې جوړ ډېر فقیرترین ملک یو. هغه یو داسې ملک چې ابر قدرت وي، د لپاره د استخباراتي اهداف تلو دی، او سیمه لپاره راغلی او موږ دغه سي ناوړه اهداف د سیمه په وړاندې هم نه درو سي موږ د استخباراتي موږ د راځي د خلکو موږ غواړو چې دا رقم دفاع وکړو سي خپل ځان وساتو نو دغه دغه کوم دغه دفاعي دغه تاسیسات په داسې شکل ساتل چې موږ په آینده کې موږ په ګټه راسي دا ډېر لوړ د ګټنه غواړي او دغه لګښتونه موږ په واسه وسوم نه دي پرا او د دا کسبات موږ دغه کو پیشرفت کو په اصطلاح باندې موږ پر مخ ولاړ سو یا دغه وسو پیسې ولرو هم دا کار نشو کولای ځکه دا ممکنه نه ده چې په دغه اقتصاد باندې په داسې پوځي اړې کې چې هغه امریکا یو سوپر پاور دی د مرکزي آسیا او د چین لپاره د انټلیجنس وار لپاره جوړې کړې وي او هغه باندې موږ وکولای سو خپل دفاعي اهداف پر هغه بنیادونو باندې بنسټونو باندې ودان کړو دا زموږ له وسه وتلې خبره ده ښه خبره دا وي چې دا وساتل شي دا دی بالکل وساتل شي او زموږ د ځینو دغه لپاره هوایي پوز لپاره په کار راځي د بګرام اډه په کندهار کې کوم دغه چې د شنډا نوایي اډه چې د زموږ د هوایي قوو لپاره په کار راځي تر هغه اندازې پورې چې موږ اړتیا لرو هغه اړتیا ورباندې پوره کړو او دغه چې لوړو مصارفو ته ځان ورد دغه تن ورد کړو څومره چې موږ د پوځي استعداد خبره ده دغه پوځي خپلې کمبلې سره باید سمې پښې وغځوو دا څنګه چې کمبله موږ کوچنۍ وي او موږ پښې په هلته لارې ته غځېدلې وي بیا اکثره وخت له افغانانو څخه دغه اشتباه کېږي چې پښې تر کمبله وزغړ ټغر ور یخواته ور وزغلې وي او هغه یې خواڅه بیا یو کاڼی پر راولویږي یا زوس په خاکسي یا بل څه دغه سي بیا یې لوی جنجال وي نو زموږ زه فکر کوم چې د افغانستان هغه استعداد مادي استعداد نه لري چې له دغو پوځي اډو څخه د خپل دغه لپاره پوځ د تقویې لپاره داسې کار واخیستل ډېر مصرف غواړي زموږ دفاع باید په افغاني دغه کچه وي افغاني دغه باندې اړتیاو پر بنیاد باندې د اړتیاو پر بنیاد باندې نړیوال قوت نه وي چې نړیوال عزایم او اهداف لرو موږ یو سیمه یو غریب مملکت یو خپل دغه خپل ځان ساتو او خپل چا غرض نه لرو
بله من نه قانع صاحب دغه ستاسو خبرو په استناد اندر صاحب قانع صاحب یو خپ موضوع غکړه چې موږ د خپل اړتیا او پراساس باندې اوس افغانستان چې دغه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی خلک بې وزلی ډیره زیاته ده ډیر اقتصادي کاروبارونه په ټپه درېدلې دي نړیوال پانګونه ته زړه نه کوي په افغانستان کې په دغه یو حالت کې دغه مهمو تاسیسات څخه د اقتصادي زونونو جوړول یا د سوداګری زونونو جوړول چې د افغانستان په دغه سویه باندې په دغه لویدلې وی آیا دا ګټور دی او که طالبان داسې انګیری چې له دغه حالت به ډیر زر ووزیږي او نړیوال بل ته پانګونه وکړي یا به پر رسمیت وپیژني ډاکټر ورکړه بل نړیوال ټولنې سره زیات شي
زه په دې انجم چې طالبان د افغانستان په خلکو باندې زړه نه سوځي بلکې د خپل اقتصادي بنیو د پیدا کولو په لټه کې دي کوم د زغال سنگ یا د سکرو د ډبرو تجارت وګور چې پاکستان سره ډیر زه شروع کړ له پاکستان سره هر څه خراب دي خو دا روان دي همدا چې نور ډیر تجارتي کټکونه له ترکمنستان له چین له پاکستان له نور یو د وسه روسي سره وشول دوی په دې لټه کې دي چې خپل فکر کوي خو په حقیقت کې دوی باید د افغانستان د سیاسي تعامل او دغه وسني حالت نه د وټل په خاطر باید هلې ځلې وکړي ترغو په عمومي ډول یو قائم یو ځای ولاړ اقتصاد ولرو دا موقتی کارونه دي ګوري دغه موضوع دغه زنونو د افغانستان خلکو سره شریک نه ده چا دا کوم پلان ده دا استخباراتي کړنه ده ځکه او بل اخوان اردو جوړیږي په دې شدت سره اعلان کی چې ډېر ژر بډې پیاوړي اردو جوړ شي دا د کوم مشاورینو دا سرق دا خو ملي اردو نه ده په کومه کمیساری کې موږ خلک ولې چې پروبات ولاړي تذکری کې درکې دوی پوسټ جذبيږي له هر قوم نه له هر قشر نه له هر ولایتنا خو دا چې معلومی کې چې پر دې شاته په شدت کار روان دا افغانان ته خبر نه دي زما ډیر ملګری هم ځان کوم یو دي کې استاد چیرته کوم یو دا نظامی ځکه کو دي آیا دا خارجي مشاور نه دي سرکار کې آیا دا مولا صاحب خپل دوم په اردو کې په د دونه او داسې د اصول نامو د مرام نمونه هم داسې د جمع نظام نه خبر دي چې داسې پیژنه جوړي دا ټول موضوعات باید افغانستان خلک سره شریک شي د خلکو لپاره په لومړي سر کې امنیت ضروري کوري ودان شو دی راوځه خو اوس د ژوند د کار د تعلیم د افغانستان د معاصرین دی وټلو چې د ټولو نړیوالو خوانه معاصره لدینه باید وځي بیا دغه موضوعات هم کې د شالسي دغه نظامی اړي کچې وزارت نو ورته ته کده شي چې تجارتي بخښنه ته جوړ شي مګر اوس چې تجارتان تختي یو چینایان اغلی بیا دونه کوم چې په ملمسونی انفجارات وصول ا یو د روسي سفارت انفجارات کې خلک داريږي تجار وړاندې نه لري او دوی دغه زینو چې باید دردو ته وسې چې باید ورچی او ډیر کولی زینو دی په ډیر جګ په سیور چې دانو اعلانوي دي تجارتی زونه لپاره موګه په لومړی سر کې نور موضوعات چې باید حل کړي باندې کې پیش قدم شي واقعا غواړي حکومت داری کی مننن
بله مننه اندر صاحب قانی صاحب د افغانستان ورستیو لسیزو جګړو تک زیر شو ډیر ځلې چارواکو مختلفو لورو ویل چې په افغانستان کې یو نیابتي جګړه روانه ده استخباراتي جګړه روانه ده د افغانستان پاوز مخکې رنګ شوی دی د افغانستان د سویل کې چې ډیر ګاونډیان نه غواړي چې افغانستان یو قوي اردو ولري یو قوي پاوز ولري فکر نه کوي چې دا هم د زینو خای له خوا د سیاو هڅوي چې باید افغانستان د یو قوي ځواک څخه نشي په اوږد مهال کې
ګوره د استاد یا به استخبارات دغه اهداف ست یا په اصطلاح باندې پراکسی دغه ست ټارګټونه ست په دغه سیمه کې موجود دی او داسې به وي خو زه فکر کوم چې موږ په خپله باندې له پراکسي حالت وتلي دي او کله پراکسي حالت وځو بیا دغه کیږو چې بلې استقلال خواته ځو دا هم یو تاکتیک غواړي یو هنر غواړي یو پوهه غواړي یو دغه غواړي خو هغه هم نسته را سره نو زه فکر کوم چې دا اوس هم په افغانستان کې پراکسي وار روان دی یو حالت د پراکسي دغه دی کنه د پراکسی مداخلات روان دی او ډېر په شدت سره روان دی دا چې پرون دلته دغه کې دا تاسو باید دغه د ځینو سیاسینو څرګندونې اورېدلې وي په ترکیه کې یا په اسلام په تاجکستان کې یا په دغه کې او له بله پلوه څخه څوک باور نه کوي باور داسې د دې لپاره باید موږ افغانستان یو دغسې ثبات ته کش کړو چې هغه خپله له افغانستان داخلي مشروعیت د هغه استناد وکړي د هغه د یو حکومت استناد وکړي داخلي مشروعیت داسې رامنځته شي چې یو ملي ملاتړ موجود وي له حکومت سره طالبانو سره خو تر اوسه پورې ملي ملاتړ وجود نه لري حتی دوی په یو قدر باندې تر دې اندازه وایي دا کافر یو څوک په مسلمان نه وي انجینر بي دغه بي بس سبب باندې سوار سي ورته وایي دا شنهاړی دی شنڅټی دی یو ډاکټر به بیا ته وایي دا شنهاړی دی شنڅټی دی د خدای لپاره په ډیر بد لابراتوار کې د دې شبخانی د لابراتوار امیر املا مقرر کړی نو ته بل دې ورونه سره څه کوي په ګور تدواوي کوي شپه ورځ په دواو خله پریس ولسی پر سوجدون څنګه یو سیا رب ہدایت ورته وکړي دی له ہدایت هم دی وی صاحب مانه بل خواته روان نو زه فکر نه کوم چې دا غره بګ دې دومره څه په دې په دې په حاکمیت کې وکول شو بل پراکسی د غسغه و ځکه نه دا غ پراکسی ننګون وسخه دا پراکسی خطرونه وسخه دا پراکسی چیلنجونه خو ګرین ځکه دې 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 ملي دغه
مننه
دې یو ملي قوت دی را پورته کول یا دې یو ملي باور یا دې یو ملي اعتماد د راجګېدل جوګان دي په پیګر سي ملي باور او ملي اعتماد او ملي حیثیت څنګه راجګو فقط د دې ټول تمرکز په دې ده مدرسې دی ویل دا یا نه می دی ویل بس نو ستاسو
مننه قانې صاحب
مدرسې ویلي سترای په فاوز کې کار وکړ دا خبره انحصار باندې څنګه کوي
مننه کور ودان خبري اول د سیاسي چارو کتون کې اسمت قانې او د پوزي او سیاسي چارو پو احمد خان اندل چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسره انګړون وکړ مانو ریاس نورید خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته اختیار
ورد یا گلا ولری دیا بابو جان ملا دیوڑ مائی ورد یا گلا ولری دیا بابو جان ملا دیوڑ مائی ورد یا گلا ولری دیا بابو جان ملا دیوڑ مائی سودمن بنشی من بنشي دبي وفا جنكو مكة ويارينو داقن يومك دنا خندق دا أرسلي سرلري داقن يومك دنا خندق